السلام علیکم د ازادۍ رادیو ایوی بلې خبرونې ته ښه راغلاست قدر منوریدونکو. په دې یو ساعته خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همداراز اونیز بحث لرو، خو خبرونه په خبرونو پیلېږي. د تاجکستان امنیتی سرچینې ادعا کوي چې د افغانستان له خاورې د تاجکستان د شمس الدین شاهین ولسوالۍ په دریزې ورسیمه کې په یو برید کې یو چینایي وګړی وژل شوی دی. د ولسوالۍ د افغانستان سرحد ته نږدې د تاجکستان په ختلان ولایت کې ده. د تاجکستان دوو امنیتی سرچینو چې په امنیتي دلایلو نه غواړي نومونه یې په راپور کې یاد شي، د ازادۍ راډیو تاجکي څانګې ته ویلي دي چې دا حمله تېره یکشنبه د لړم په 28مه ماښام مهال وشوه. د تاجکستان چارواکو د طالبان حکومت تروسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه نور تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي. د ماشومانو د خوندیتوب ټولنه یا سیف د چلډرن وایي د 2024 کال په لومړیو کې په افغانستان کې د سختو اقلیمي شرایطو له کبله تر 18000 ډیر کسان چې نیمایي یې ماشومان دي بې ځایه شوي دي، چې دا د 2023 کال پرتله زیاتوالی ښیي. د ټولنې د یکشنبې په ورځ پر خپله اکس پاڼه لیکلي، سره له دې چې افغانستان ډیر لږ مضر ګازونه تولیدوي، خو د اقلیمي بدلون له ناوړه اغیزو لکه وچکالۍ، سیلونو او طوفانونو سره مخامخ دی. په افغانستان کې د سیف د چلډرن مشر ارشاد ملک ویلي دي چې د اقلیم بحران په افغانستان کې بشري ناورین لا پسې ژوروي او د کورنیو د بې ځایه کېدو، د اوبو د سرچینو د وچېدو او د ماشومانو د زده کړو د مخنیوي سبب کیږي. د طالبانو د حکومت چارواکو له ایرانی چارواکو سره د خواف هرات د ریل پټلۍ د درېمې برخې له لارې د لیک درالیک د زیاتولو او د افغانستان د ریل ګاډي د کارکوونکو د تخنیکي او تخصصي ظرفیتونو د لوړولو په اړه خبرې کړي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت پرون پر خپل اکس پاڼه خبر ورکړ چې د دې وزارت د ریل پټلۍ د برخې مرستیال مولوي محمد اسحاق صاحبزاده د ایران د اورګاډي د ادارې له اجرایه رئیس سره په کتنه کې همدارس د افغانستان د اورګاډي د تاسیساتو د پراختیا لپاره د پانګونو پر فرصتونو هم خبرې کړې دي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د ولسمشر جو بایدن ادارې هغه محدودیتونه لری کړي چې له مخې اوکراین اجازه نه درلوده. د امریکا لری وطن وشتونکي توغندي د روسیې په خاوره کې دننه د اهدافو د ویشتلو لپاره وکاروي. د اسوشیټیټ پریس او رویټرز خبري اژانسونو، نیویارک ټایمز او واشنگټن پوسټ ورځپاڼو او نورو رسنیو په دې اړه پرون د بخبره سرچینو په حواله راپور ورکړ چې سپینې مڼۍ تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې هم ځواب نه کړې. د اوکراین ولسمشر په مستقیم ډول په دې اړه خبره شوي راپورونه نه دي تایید کړي، خو ویلي دي چې متحدانو ته د بریا د وړاندې شوي طرحې په مهمو ټکو کې د اوکراین د پوځ لخوا د لرې واټن وشتونکو وسلو د کارولو موضوع هم شامله ده. عراقي چارواکي وایي په صلاح الدین ولایت کې پرون په 14 کې درې امنیتي سرتیري وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د توسخوم ماتو خروال ذوالفقار البیاتی ویلي د دې چاودنې په ترڅ کې د پوځ د قطعې یو قمندان، یو بل افسر او د امنیتي ځواکونو یو غړی وژل شوی دي. یو امنیتي چارواکي فرانس پرس اژانس ته د وژل شویو کسانو شمیر تایید کړی. ویلي دي چې دا کسان په یو موټر کې سپاره و چې چاودنه پرې وشوه. عراق د 2018 کال په پای کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد په مبارزه کې بریا اعلان کړه، خو د دې ډلې جنګیالي لا هم د عراق په کلیوالو او نورو سیمو کې فعال دي. او د افغانستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ د 19 کلنو لوبغاړو ترمنځ ورځنۍ لوبه د شپې روانه ده. دا د افغانستان، متحده عربي اماراتو او پاکستان په درې اړخیزه لوبلړۍ کې د افغانستان دوهمه لوبه ده. د اماراتو لوبډلې تر اوسه په شپږویشتو اوورونو کې 143 منډې کړي او څلور لوبغاړي سوځېدلي دي. افغانستان په لومړي اننګ کې اماراتو ته د 316 منډو هدف وټاکه. قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. د تاجکستان امنیتي سرچینې د دې هیواد په ختلان ولایت کې د افغانستان له خاورې د یو برید ادعا کوي. د افغانستان او تاجکستان په سرحد کې د فعالو وسلوالو ډله به په یو د وسلوالو ډلو د فعالیتونو مسله به په یوه مرکه کې هم وڅېړو. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره په افغانستان کې د چاپیریال د ناوړه وضعیت په اړه خبرداری ورکوي.
منی کی سختو شدید بارانونو له امله هلته کوټه ولیده، خو هغه کوټې د آبادېدو وسمینه درلوده. نو سپیل حال د خپلوانو کډوال یم پروت یم.
ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د ښځو لپاره د روغتیايي اسانتیاو د کمښت له وجې د مور او ماشوم د مړینې او ناروغیو کچه لوړه شوې ده.
زوی مې دغه یوه هفته کېږي ستونی خوږېږي، تمامه شپه په تبه کې خوټېږي. ما تروسه ډاکتر ته پوهولی نه ده، نور وسه د ډاکتر نشته مونږ سره.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 15 دقیقې بحث کې پر رسنیو د طالبانو د حکومت د محدودیتونو موضوع څېړو.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته، لکه څنګه چې په خبرونو کې مو هم واورېدل، د تاجکستان امنیتي سرچینو ویلي دي چې د افغانستان له خاورې د تاجکستان د شمس الدین شاهین ولسوالۍ په یوه سیمه کې په یو برید کې یو چینایی وګړی شوی او یو شمیر نور ټپیان دي. دا ولسوالۍ د افغانستان سرحد ته نږدې د تاجکستان په ختلان ولایت کې ده. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د راپورونو له مخې په تاجکستان کې یو حمله کې چې ګمان کیږي د افغانستان له خاورې به سیوی د چین یو وګړی وژل شوی دی. په دې حمله کې چې تیر شپه د افغانستان پولی ته تیرمه سوی د چین څلور وګړي او یو ځایي اوسیدونکی ټپیان سوي دي. له پیښې با خبره سرچینو رسنیو ته ویلي چې دغه حمله د تاجکستان د شمس الدین شاهین ولسوالۍ په درې زربور ساحه کې سوی ده. د تاجکستان د ختلان ولایت دغه ولسوالۍ د افغانستان پولی ته څیرمه پراته ده چې کله ناکله ورڅخه د ناامنیو راپورونه ورکول کیږي. دوو سرچینو د موضوع حساسیت ته په پام د نمونو د نښولو په شرط د ازادي اروپا ازادي راډیو د تاجکستان څنګه ته نن دوشنبه ویلي چې دغه حمله تیر شپه سوي، خو د تاجکستان چارواکو د دې پیښه په باب تر اوسه رسمن څه نه دي ویلي او د چین حکومت حمله څرګندونې نه دي کړي. تروسه مشخصه نه ده چې په دې حمله کې د مخدره موادو قاچاقونکي که جنگي ډلې لاس لري. د تاجکستان په دې سیمه کې د چینایي وګړو حضور د سرو زرو په یو کان کې د دوی له فعالیت سره تړاو لري. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د بل هیڅ هیواد پر خلاف نه کارول کیږي، خو تاجکستان په وار وار له پولې هاغړې د امنیتي ګواښونو په باب اندېښنې ښولې دي. د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې د 2023 میلادي کال د اګست میاشتې پر 15 د انصار الله په نوم د یوې افراطي ډلې چې په تاجکستان کې فعالیت منع دی، د دریو غړو د وژلو ترڅنګ د وسلو او مهماتو د کشف خبر ورکړی و. په مستقل ډول د دغسې ادعاګانو تایید یو سخت کار دی. تر دې مخکې هم په سرحدي ولسوالۍ شمس الدین شاهین کې د تاجکستان پر وګړو او پولیساتو د حملو او د هغوی د یرغمل کېدو راپورونه ورکول سوي وو، خو دا لومړی ځل دی چې د چین وګړي په دې سیمه کې وژل کیږي او څلور نور چینایي وګړي ټپیان کیږي. تاجکستان په وار وار د خپلو سرحدونو د خوندیتوب په باب اندېښنې ښولي او د افغانستان پولی ته څیرمه یې خپل امنیتي تدابیر سخت کړي دي.
قدر من اوریدونکو، پر راپور کې مو واوریدل چې د تاجکستان امنیتی سرچینې ادعا کوي چې د افغانستان له خاورې د تاجکستان د شمس الدین شاهین ولسوالۍ په درې زیور سیمه کې چې د سیمه د ختلان په ولایت کې پرته ده، وایي چې په یو برید کې یو چینایی وګړی وژل شوی دی. په دې اړه د نور بحث لپاره د شبه افغان خبریال میرویس افغان چې د تروریزم اړوند مسایل څاري په مستقیمه اړیکه را سره دی. افغان صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. د تاجکي چارواکو دا ادعا چې تاسو په راپور کې واورېده، تاسو ته څومره کره ښکاري؟
مننه. تکل صاحب، لومړی خو په افغانستان کې دې کې شک نشته چې یو شمیر وسلوالي ترهګري ډلې شتون لري. ځینې د طالب تر نظارت لاندې او ځینې د طالب په پټه، او ځینې داسې هم شته چې تاسو به په سیمه کې فعالیت نه کوئ، په خپلو هیوادونو کې به فعالیت نه کوئ، اما دلته د ژوندي پاتې کېدو حق لري. نو دې ته په کتو سره احتمال شته ته چې پېښه رامنځته شوی وي د دې احتمال به نسبتا زیات وي چې پېښه دې شوی وي. خو زه په مجموع کې یو بل ټکی ته اشاره کول غواړم، هغه دا دی چې په دغه سیمه کې د تاجکستان او ازبکستان سره په سرحدي سیمه کې وسلوالی ترهګری ډلې شتون لري. دا طالب چارواکو، طالب استخباراتو ما تم تایید کړی دی چې په دې سیمه کې د انصار الله ډلې یو شمیر کسان موجود دي او هغوی فعالیت کوي. حتی ځینو ځایي سرچینو دا هم ویلي دي چې ځینې د افغانستان ولسوالۍ په ټولیز ډول د هغو خلکو په ولکه کې دي او پخپل ساتي. البته په ولسوالۍ کې حکومت ته طالبانو دی، خو لري پرتو سیمو کې وسلوالی ډلې موجود دي. نو د احتمال نسی ردیدلی، خو لا هم تر اوسه پورې لکه څنګه چې تاسو ول طالب چارواکو هم تر اوسه په دې مورید څه نه دی ویلي او په خپل تاجکستاني چارواکو څه هم تر اوسه څه نه دی ویلي. البته چیرته په کتو چې د افغانستان له خاورې ورته بریدونه سوي دي، ورته پیښې سوي دي، نو دا ویلی سو چې امکان یې ډېر زیات دی.
په دې سیمه کې افغان صاحب کومې ډلې فعالې دي؟ آیا د چین د اویغورانو وسلوال هم شته؟
هیڅ شک نشته، بالکل شته. د یلغوریانو وسلوال هم وجود لري په افغانستان کې. بیلابیلې ډلې وجود لري له بده مرغه. دا یو هغه اندېښنه ده چې د افغانستان له ټولو باشعورو وګړو سره موجوده ده چې په افغانستان کې وسلوالې ډلې شتون لري. خو د وسلوالو ډلو شتون لکه څنګه چې ما ووایه په بیلابیلو اشکالو دی. مثلا طالب وایي چې زما خاوره به د چا خلاف نه کاروي. د چا خلاف څخه مراد دا چې دلته به پلان نه جوړوي، هلته به برید نه کوي. ولی تر ډیره برید پورې هغه وسلوالې ډلې چې په تیرو شلو کلونو کې د طالبانو په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول ملاتړ کړی وو، هغوی د اسلام او د مسلمانۍ دعوه لري. هغوی وایي چې موږ مسلمانان یو او ستاسو د مشر بیعت کوو او ستاسو د نظام ملاتړ یو. موږ به بل ځای کې په دنیا کې د اوسېدلو ځای نه لرو، نو دلته ژوند کول غواړو. په دې کې ځینې هغه کسان چې پخوا په افغانستان کې موجود ول، یو تعداد یې خالص لا کړل سول یا لري پرتو سیمو ته واستول سول. اما شک نشته چې په افغانستان کې وسلوالی ډلې شته. د ګاونډیو هیوادونو یا د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو ترهګری ډلې شتون لري. البته تر ډیره حده پورې دا خبره طالب چارواکي نه مني او پر دې باندې سترګې پټوي. خو دالی دل سیوی دی، یلغوریان دلته شته، د انصار الله ډله دلته شته، د بیلابیلو هیوادونو پر کسانو ګوتې نیول کیږي.
د چینایي وګړي چې وژل شوی، فکر کوي چې دا به اسې د یوې ناامنۍ یوه بیلګه وي او که به هدفي وژنه وي په خاص ډول به چینایي په نښه شوی وي؟
تر ډیره بریده په دغه سي پیښو کې چې څومره موږ لیدلی دي یا مو څارلی دي، عموما هدفي وژنې کمی وي. ولی بیا هم احتمال د هدفي وژنو هم موجود وي، شک نسته. ولی که چیرته دغه سیمې ته وکتل چې سوال داره پیدا کړي چینایي وګړي دلته څه کول، نه د چینایي وګړي کار دلته څه وچ راتله دې سرحد ته. خو د دې ټولو
پوښتنه ده، تاسو څه فکر کوئ چې څه غوښتل دي چینایي وګړو دلته؟ اسې تورستان دي او که به فکر کوئ چې دلته چین فعال دی؟
چین په مجموع کې په افغانستان او پاکستان کې یا په سیمه کې تر نوري نړۍ زیات فعال دی او چین د خپل فعالیت اظهار اوس کوي. مخکې تر دې د فعالیت اظهار نه کاوه، اوس هڅه کوي چې د فعالیت اظهار وشي. نو دا به لومړنۍ پیښه نه وي چې دوی تور پیښیږي. د دغه اظهار سره به د دوی مخالفې ډلې، هغه ډلې، هغه هیوادونه چې د دوی مخالف دي یا هغه وسلوال چې د دوی مخالف دي په ځانګړي ډول یلغوریان، اغوی به دا بریدون زیاتیږي. نو د اټکل مخې دا ویلای سو چې دا به لومړنی او اخیرنی پیښه نه وي. داسې خال خال پیښې په خوا په پاکستان کې پر چینایي وګړو باندې کېدلې چې اوس هغه دا خبره تر ډیره ځای پورې ډیره مخته تللې ده. ډیر خلک یې مري. همدا سلسله اوس دې منطقې ته هم ډیر امکان لري چې را انتقال شي او کېدای شي په راتلونکو کې د دوی مخالفین په افغانستان کې دننه هم پر چینایانو باندې بریدونه وکړي. البته بریدونه شای مرموز وی په لومړی کې لکه په پاکستان کې چې مرموز وو اورس تشکارا سي ځکه دې علت یو دا کې دای چینایان اوس د خپل حضور د شکار کولو هڅه کوي نو د حضور د شکار کولو مخالفان هم په سیمه کې موجود دي هغه باید د حضور مخنیوي کوي یا باید یاد دی هڅه مخنیوي کوي نو امکان ډیر دا لري چې تصادفي و نه اوسېږي هدفي و اوسېږي
ډیر زیات مننه خبریال او د تروریزم د اړوندو مسایلو څارونکی میرویس افغان چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې
د ملګرو ملتونو د وګړو وچی صندوق په بیلابیلو بیانونو کې په افغانستان کې د افغان ښځو او میندو په اړه اندېښنې
سموک راغله ازادي رادیو اوري قدرمن اوریدونکو اوس ورځو نورو موضوعاتو ته د ملګرو ملتونو د وګړو وجهي صندوق یو ان اف پی ای وای روغتیاي اسانتیاو ته د خزو د لاسرسي کمیدل په افغانستان کې د مایندو د مړینې او ناروغي کچه لوړوي د صندوق پر خپل ایکس پانه لیکلی چې په افغانستان کې امیندواره میندې د روان کړکیش له کبله له زیاتو خطرونو او زیانونو سره مخامخ دي په همدې حال کې په کور دننه یو شمیر میرمنې وایي چې د بیلابیلو لاملونو له کبله روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري او له سختو ننګونو سره مخامخ دي په دې اړه نور جزئیات فیروزه عزیزی تاسو ته وړاندې کوي
ګڼو رسنیو له دې جملې نیویورک ټایمز، واشنگټن پوسټ، اسوسییټډ پریس، رویټرز او ځینو نورو په دې باب د هغو سرچینو په حواله چې له دې موضوع خبر
قدر من اوریدونکو د ټکنیکی ستونزو له کبله له تاسو نه بخښنه غواړم چې په راپورونو کې یو څه وړاندې مطلب وړاندې ورسته شول خو اوس ورځو لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه د یو ان اف پی ای راپورته چې مخکې ما وویل چې د ماشومانو د ژغورنې صندوق وایي یوازې د روان کال په لومړۍ میاشت کې په افغانستان کې د هوا د ناوړه وضعیت له کبله 8 کسان بې ځایه شوي دي جزئیات په دې راپور کې واوري
د ملګرو ملتونو د وګړو وچی صندوق په بیلابیلو بیانونو کې په افغانستان کې د افغان ښځو او میندو په اړه اندېښنې ښودلي او ویلي دي چې روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي کمیدل د میندو د مړینې او ناروغۍ کچه لوړوي دغه صندوق د دوشنبه په ورځ په بیلابیلو بیانونو کې دا هم ویلي چې په دغه هیواد کې امیندواره میرمنې او نوې ماشوم زیږونکي میندې د روان کړکېچ له امله له زیاتو خطرونو او زیانونو سره مخ دي یاد صندوق ویلي چې د بیړنیو حالاتو د زیږون او امیندوارۍ پر مهال میندو ته د معیاري خدماتونو متخصص او روغتیا پالانو او نرسانو او د بیړنۍ پاملرنې نشټون د دې لامل سوای چې د غخزي له فزیکی او رواني ستونزو سره مخ سي په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې روغتیا خدماتو ته د نه لاسرسي له امله شکایت کوي د بغلان ولایت د مرکزی بغلان ولسوالۍ اوسیدونکو د 22 کلن نظر خونه وای د څلور میاشتو امیندواره ده او لای ډاکټر ته لاسرسي نسته
ما چون معاملدار هستم مګم ته بالي پښتنتن نه رفتم شیم کار
د څلور میاشتو امیندواره يم خو ډاکټر ته نه يم تللی میډم په سړک هغه د لاس افغانیو ګیلاسونه انار پلوري ډاکټر او درملو ته می رسیدنه نشي کولی زما وینه هم میکروبی ده که واکسین راته ونه شي ماشوم می ځای کیږي نو ډیرو ستونزو سره مخ یم هم دومره پیسې نشته یو ځل تر ډاکټر او لاړه شم
ګلدسته بیا د کابل ښار اوسیدونکي ده دا وایي 15 واړه ماشومان لري او د خپل کورنۍ سرپرست ده خو د بې وسۍ له امله د ماشومانو په ګډون خپل روغتیا ته هم سمه پاملرنه نسی کولای
لاره ش دولتي کې شخصي کې عملیات کنو دغه د 2 میاشتې 3 میاشتې شولې چې زه ته نشپې خوب نه لرم هغه د 13 مې ته نه دغه زوی مې دغه یو هفته کې ستونه خوږي کې تمام شپه په تبه کې خوټي کې ما تر اوسه ډاکټر ته په ولای نه ده نور وسه د ډاکټر نشته مونږ سره خدای یو هم سایه ده مونږ د کور څنګه کې بیګام ورغلم چې زوی ته مې ګولې مولې تیر واخیستلې دوه لکه ماشوم نه ولې مګم ما ګولې ما زوی ته نیمای نیمای کلور میکړي
خو د ملګرو ملتونو د وګړو وچی صندوق وایي چې دوی د روان کال له جنوري تر اکتوبر میاست پورې په ټول افغانستان کې 3.5 میلیونو خلکو ته د ژوند ژغورنې خدماتونه وړاندې کړي دي د دې ادارې د بیان له مخې دوی په دې موده کې یوازې 3 ولایتونو کې له 15 زرو زیاتو ښځو او نجونو ته د رواني ټولنیزې مشورې خدماتونه هم وړاندې کړي دي دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې په په مرستندویو مؤسسو او په ځانګړې توګه د روغتیا په برخه کې د ښځو پر کار د طالبانو محدودیتونو په هیواد کې د ښځو لپاره اړینو خدمتونو ته لاسرسی لا ستونزمن کړی دی. د دې وړاندې ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي و چې پر ښځو او نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت بندیزونو په افغانستان کې د جبري ودونو او د میندو او ماشومانو د مړینې کچه لوړه کړې ده.
لبازارونو
للوبخالو
لنړی
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې هغه محدودیتونه لری کړی دي چې لمخې اوکرين اجازه نه درلوده. د امریکا لری واټن وشتونکې توغندي د روسیې په خوره کې دننه د اهدافو د وشتلو لپاره وکاروي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په مستقیم ډول په دې اړه خبر شوی راپورونه نه دي تایید کړي. لدې مخکې اوکرين اجازه نه درلوده چې د روسیې په خوره کې دننه د امریکا د متحدو ایالاتونو لری واټن وشتونکې توغندي وکاروي. د هم په دې اړه نور تفصیل
ګڼو رسنیو له دې جملې نیویارک ټایمز، واشنگټن پوسټ، اسوسییټډ پریس، رویټرز او ځینو نورو په دې باب د هغو سرچینو په حواله چې له دې موضوع خبرې وي پرون یک شنبه راپور ورکړی دی. د دغو رسنیو د راپورونو پر اساس د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن ادارې هغه محدودیتونه لري کړل چې لمخې اوکرين اجازه نه درلوده د امریکا لري واټن توغندي د روسیې په خاورې کې دننه د اهدافو د وشتلو لپاره وکاروي. سپینې ماڼۍ په دې باب تبصره نه ده کړې او په دې اړه د ازادي اروپا ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړې نه دي. روټرز خبری ایجنس د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې کیف په پام کې لري پر روانو ورځو کې د لومړي ځل لپاره د روسیې په خاوره کې دننه د حملو پر مهال لري واټنه توغندي وکاروي خو دقیق وخت مشخص کړی نه دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن برازیل ته د سفر پر مهال دا اعلان وکړ خو په دې باب یې د خبریالانو پوښتنې ځواب نه کړې. که دا خبر تایید شي دا به د امریکا د متحده ایالاتونو په پالیسۍ کې یو لوی بدلون وي، هغه هم داسې مهال چې کیف له زیاتې مودې د لرې واټنو توغندیو د کارونې د اجازې غوښتنه درلوده. دا به بریتانیا، فرانسې او جرمني ته هم لاره پرانیزي چې د واشنگټن اقدام ته ورته عمل وکړي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په مستقیم ډول په دې اړه خبر سوي راپورونه تایید کړي نه دي خو ویلي دي چې متحدانو ته د بریا د وړاندې سوي طرحې په کلیدي ټکو کې د اوکرين د پوز لخوا د لرې واټنه وسلو د کارولو موضوع هم شامل ده. روټرز خبری ایجنس د خبره سرچینو په حواله راپور ورکړی چې اوکرين به احتمالا د اتاکم سپنوم د لرې واټنه توغندیو د کارونې اجازه ولري چې تر 300 کیلومتر پورې مزل کولای شي. په کاناډا کې ډیره د دفاعي مسایلو شنون کې کالبی بادوار چې د لرې واټنه توغندیو په باب مقالې لیکلي ویلي امریکا د 2023 لدی کال تر دسمبر میاشت پورې په خپلو ډیپوګانو کې 2400 دا ډول لرې واټنه توغندي درلودل چې شاوخوا نیمایي اوس تر وخت تیر دي. د دې په وینا په وروستي کال کې 500 نور توغندي هم دغو ډیپوګانو ته ورزیات شوي خو د امریکا دفاع وزارت یې په پراخه پیمانه په ارزه کولو کې زړه نه زړه و. د پولند ولسمشر اندری دودا نن د امریکا د دې پریکړې په تړه ویلي چې دا به د دوو ګاونډیو هیوادونو په جګړه کې برخلیک ټاکونکی وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن وای یوازې د روان کال په لومړیو میاشتو کې په افغانستان کې د هوا د ناوړه وضعیت له کبله 18 سره کسان بې ځایه شوي دي. د سازمان پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې لیکلي چې د دې شمیر یوازې نیمایي ماشومان دي. په عین حال کې یو شمیر هغه کسان چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د اغیزو له کبله زیانمن شوي وای د خپلو سیمو پریښودو ته اړ شوي دي. په دې اړه جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې واورئ.
د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلډرن په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له امله د رامنځته شوي بشري بحران په اړه خبرداری ورکړی دی. یاد سازمان پرون یکشنبه د نومبر په 18 په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې یوازې د روان کال په لومړیو میاشتو کې په افغانستان کې د هوا د سختو شرایطو له امله له 30 زیات کسان چې نیمایي ماشومان و بې ځایه شوي دي. سیف د چلډرن زیاته کړې چې دا شمېرې د 2023 کال له مجموعي شمېرو څخه زیاتې دي. په بیان کې راغلي چې د کاربن له کمښت حالت سره سره افغانستان د اقلیم د بدلون له منفي پایلو لکه وچکالۍ، سیلابونو او طوفانونو سره مخ دی. په دې بیان کې په افغانستان کې د ماشومانو د ژغورنې صندوق ته مشر ارشد ملک په حواله راغلي، اقلیمي بحران د افغانستان بشري وضعیت لا پسې خرابوي چې کورنۍ بې ځایه کوي، د اوبو سرچینې ویجاړوي او د ماشومانو د زده کړې مخه نیسي. ښاغلي ملک زیاته کړې، نوي زیږېدلي افغان ماشومان به په خپل ژوند کې د نننۍ شپېته کلونو په پرتله 15.3 برابره له وچکالۍ سره مخ شي. افغانستان د اقلیمي بدلون له امله شپږم زیانګالی هیواد دی. د وچکالۍ او د اوبو د سرچینو د کمښت تر څنګ سیلابونه، مرګونې زلزلې او سخت طوفانونه په افغانستان کې د اقلیم د بدلون نورې پایلې دي چې خلک یې بې زیانه نه دي پریښي او د خپلو سیمو پریښودو ته یې اړ کړي. د بغلان ولایت اوسیدونکی نور رحمان وایي، په یاد ولایت کې د ډیرو سیلابونو له امله د خپل ولایت پریښودو ته اړ شو.
په دې وروستیو کې مو په ډیرو ستونزو سره له بغلان ولایت څخه کابل ته کډه وکړه. دلته څوک نه پیژنو، ټول خپلوان مو په بغلان کې دي، د دې لپاره چې هلته سیلابونه زیات راځي. خلاصه د طبیعي پیښو امکان هلته زیات دی او له همدې کبله کابل ته راغلو.
د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ یو اوسیدونکي فرمان شاه چې اوس په تورخم کې اوسیږي، ازادي راډیو ته وویل،
لکه څرنګه چې سږ کال په دغه مني کې سخت او شدید بارانونه له امله زما دلته کوټه ولیده، خو هغه کوټې د آبادېدو وس مې نه درلوده. نو سپیل حال دلته د تورخم په ساحه کې د خپلوانو کډوال یم پروت یم.
په داسې حال کې چې افغانستان د نړۍ له خورا بېوزلو هېوادونو څخه دی، څو لسیزې جګړو او د چاپېریال زیانونو افغانستان په داسې یو هېواد بدل کړی دی چې د اقلیمي بدلون له کبله خورا ډېر زیان وراوښتی دی. د ملګرو ملتونو په نوښت د اقلیمي بدلون سره د مبارزې په هدف نړیوال کانفرانس د آذربایجان په باکو کې روان دی. د طالبانو حکومت یوه پلاوی د دوی د حکومت د چاپېریال ساتنې د ملي ادارې رئیس متیو الحق خالص په مشرۍ د لومړي ځل لپاره په دې کانفرانس کې ګډون کړی. نوموړي دې کانفرانس کې د ګډون په موخه باکو ته د سفر پر مهال ویلي وو، افغانستان د اقلیمي بدلون له ناوړه اغېزو سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري، خو د دوی حکومت چې نړیوالو تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی، ښایي ونشي کولی د اقلیمي بدلون د ناوړه اثراتو پر وړاندې د مبارزې لپاره افغانستان ته د نړیوالو مرستې جلب کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوالې ادارې IOM ارقام هم ښیي چې اقلیمي بدلون له افغانستانه بهر ته د کډوالو او د کورنیو بې ځایه شوو د شمېر د زیاتېدو سبب شوی دی. د ماشومانو د ژغورنې صندوق په دې وروستیو کې دا هم ویلي وو چې په کونړ، لغمان او ننګرهار کې د څه باندې 3 لک ماشومانو په ګډون شاوخوا 1.3 میلیونه وګړي د اقلیم له بدلون څخه اغېزمن شوي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
زموږ راګله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په لندو چپو 1925 مترو خبرونه کوي. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په 2:30 کې 25 دقیقې بس لرو، خو دا شیبه
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم د ازادي رادیو او ټول کارکونکو ته سلامونه. د کندهار سمې خبره کول نو د شنای شبخانی د میرویس روغتون په اړه مې د زموږ ډاکټر لور مسلینو پرې رسوه ستاسو په ذریعہ باندې موږ ولدارته ورور نه دواوي نه قانولې نه په د پلستران یعنی د وینې د معایناتو کښنه کې ښه داله هم په مریضانو رانیسي. نو موږ ولکه په دغه عکله باندې زموږ سره څه همکاري وکړي، وروره پیسې 4 راځي، هغه د شپخانې د امیرینو در مابین سره ورکېږي. نو موږ ولکم په دغه کار کې همکاري راسره وکړله وروره. زه خپله هم اوس یو مریض یم، هم یو مریض دلته بستر کړی دی، لکه په شخصي ځای کې چې بستر مازګه د وتاکو کرایه نه غواړي، نور هر څه خپل په پیسو باندې رانیسو.
د ازادي رادیو ټولو قدرمنو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه. نیک هلی وړاندې کوم. زه حافظ خوشحال غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ د خوشحال کلی اوسیدونکو یم. لنډ پیغام پرېږدم. دا چې ژمی پر رسیدو ده، نو ځینې هیوادوال د سون مواد نه لري، نو له هغو مالدارو خلکو مې غوښتنه ده چې لاړمنو کورنیو سره پرا همکاري وکړي. هغه خلک چې دوی مالدار دي یا اقتصاد ښه دی، نو هر ژمی نوې کورتۍ او څادران اخلي. هغه زاړه شیان چې دوی په کور کې له ځان سره لري اړمن او کورنیو ته دی ورکړي. کېدای شي د دې لپاره زاړه وي، د نورو لپاره به نه وي. هیله ده زما پیغام نشر.
سلامونه اونې کې هله خیر عمران وسلم له خوص ولید څخه د زدیر ډو کرګون کو څخه خله کیږي چې راخ کې زخپلا بندي اوما او په کچه کې لارو لاړو او نور افغانان هم بندیانو په زندانونو کې هلته د طالبانو سپاره دوی ته کوم جواب نه ورکولو او نه کار ورته کولو داسې وایي چې یو نیم کال جیلې تیر کړی او تر اوسه بندیان دي له تاسو څخه خیله کیږي چې د طالبانو سپاره سره په اړیکه کې شي په عراق کې کوم سفارت لري او که نه لري او د بندیانو په هغه کې کوشش وکړي چې را خلاص شي ډېر په بد حالات کې وو مننه
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د ازادي رادیو خبرونه اوري قدر من اوریدونکو را سره اوسئ په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث لرو چې البته موضوع په افغانستان کې پر رسنیو د طالبانو د حکومت د نویو محدودیتونو موضوع